360 में। नौजवान पाकिस्तान की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। क्या वो दुरुस्त सिम्त में गामजन हैं? और उन्हें मुल्की तरक्की में शामिल करने के लिए क्या कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है? जानेंगे आज के शो में।
हम जैसे वकील मतलब जो पुख्ता वकील बड़ा वकील बनने के लिए हमको काफी साल चाहिए और वो काफी साल हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे हमें पीछे छोड़ रहे हैं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का पांचवां बड़ा मुल्क है। किसी भी मुल्क की आबादी में नौजवानों को मुल्क और माशरे का मुस्तकबिल समझा जाता है। पाकिस्तान में 30 साल से कम उम्र के नौजवान मुल्क की कुल आबादी का 64% हैं और ये शरह पाकिस्तान को उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल करती है जिनमें नौजवानों की आबादी बाकी मुल्कों के मुकाबले में ज्यादा है। नौजवानों की इस आबादी को दुरुस्त सिमत में लगाकर उसे मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया बनाया जा सकता है, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से माशरती रवैये, मुनकसिम सियासी निज़ाम, माशी बदहाली, बेरोज़गारी, कमज़ोर और गैर मौसर तालीमी निज़ाम नौजवानों को माशी तरक्की का हिस्सा बनाने में नाकामी की वजह है। खासतौर पर मौजूदा माशी बहरान में नौजवान या तो मायूस हो रहे हैं या मुल्क से बाहर चले जाना चाहते हैं। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान कैसे अपने इस असासे को मुल्क और आबादी की तरक्की और खुशहाली के लिए इस्तेमाल कर सकता है। बच्चों के आलमी इदारे यूनिसेफ के मुताबिक पाकिस्तान की 60% नौजवान आबादी में से 29% पढ़ या लिख नहीं सकते। 30 साल से कम उम्र की आबादी में शामिल सिर्फ 6% नौजवान 12 या इससे ज्यादा जमातों में तालीम हासिल करते हैं। पाकिस्तान में हर साल 40 लाख नौजवान रोजगार की उम्र को पहुंचते हैं जिनमें से सिर्फ 39% को रोजगार मयसर होता है, जबकि 5 से 16 साल की उम्र के 2 करोड़ 28 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, जो कि इस उम्र की आबादी का 44% है। लड़कों के मुकाबले में स्कूल से बाहर रहने वाले लड़कियों की तादाद कहीं ज्यादा है। सिंध में स्कूल जाने की उम्र की 58% लड़कियां स्कूल नहीं जाती, जबकि बलूचिस्तान में ये तादाद 78% है। इसकी एक बड़ी वजह नौजवानों में तालीम और हुनर का ना होना भी है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदवार में नौजवानों के लिए पॉलिसीज बनाने और उनके बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन खुद तालिब इल्म अपने मुस्तकबिल को इस वक्त पाकिस्तान में कैसे देख रहे हैं, यही जानने के लिए लाहौर से समन खान ने कुछ तालिब इल्मों से बात की। आइए देखते हैं।
तालिब इल्मी मुस्तकबिल के ख्वाबों का सुनहरा दौर, बस एक डिग्री हाथ लग जाए तो कुछ कर दिखाएं या शायद दुनिया ही फतह कर लें। यकीनन ये ख्वाब पाकिस्तान के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और दीगर तालीमी इदारों में पढ़ने वाले तालिब इल्म भी देखते होंगे। बस इन्हीं कुछ ख्वाबों पर बात करने के लिए आज एक बैठक सजाई है जिसमें आपकी मुलाकात कराएंगे।
मेरा नाम राबिया है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री कर रही हूँ।
मेरा नाम नूर फातिमा है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ बॉटनी की स्टूडेंट हूँ।
मेरा नाम सैयद कमाल अहमद है, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज का मैं तालिब इल्म हूं।
मेरा नाम अली हसनैन आसिफ है और ताल्लुक मेरा शोबा इब्लागियात मैस कम्युनिकेशन से है।
मेरा नाम मोहित मुबीन है, बीबीए कर रहा हूं।
सेहत, साइंस, लॉ, कम्युनिकेशन और बिजनेस, ये तमाम ही ऐसे शोबे हैं जिनकी मांग पाकिस्तान और बैरून ममालिक हर जगह ही है। और अब जब डिग्री मिलने का वक्त करीब आया है तो क्या एहसास हैं या यूं कहिए कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
जैसे हम डिग्री कंप्लीट करते हैं तो हमें जो उसका लाइसेंस है कि हम एक फार्मासिस्ट डिक्लेयर किए जाते हैं वो उससे अगले साल होता है। तो मींस इट इज़ नॉट अ फाइव, इट्स अ प्रॉपरली 6 ईयर्स। तो जब ये 6 ईयर का स्पैन ख़त्म होता है, इट डिपेंड्स कि आपको पाकिस्तान में जॉब मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि हमारे जो हॉस्पिटल का सेक्टर है वहाँ पे फार्मासिस्ट को सिर्फ एक सीट प्रोवाइड की जाती है। जो लड़के अगर ज़्यादातर फार्मेसी पढ़ते हैं तो दे गो फॉर रिटेल फार्मेसी, रिटेल फार्मेसी जो हमारे मेडिकल स्टोर्स हैं उनको कहा जाता है। लेकिन बींग अ गर्ल आई कॉन्ट डू दैट, हमें कुछ अपने सोसाइटी में रहते हुए कुछ चीज़ों को मेनटेन करना पड़ता है। अगर इंडस्ट्रियल स्कोप होगा तो उसकी जो है वो सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। 7th semester तक आ गई हूँ और मैंने अच्छा पढ़ा, मतलब लाइक मेहनत की, GPA भी अच्छा गया। जब मैं रिसर्च स्टार्ट हुई तो मुझे इस चीज़ का आइडिया हुआ कि यहाँ पे मतलब रिसर्च करने के लिए हमारे पास चीज़ें नहीं है। तकरीबन 2 से 3 months हो गए हैं मुझे अपनी रिसर्च स्टार्ट किए हुए, तो मेरे पास कुछ भी, कोई केमिकल्स लेना है, कुछ भी लेना है, मैंने अब खुद से लेना है। यहाँ पे बच्चों के लिए ये हालात हैं तो इसका क्या आगे स्कोप हो सकता है?
मेरा 5th class से शौक था कि मैंने लॉ करना है और मैं खानदान में मेरे ख्याल से मैं पहला लड़का हूँ जो वकालत की तरफ आया है। आप कचहरी में जाएं, इस तरह की ज़मीनी खुदा लॉबी बनी हुई है। हम जैसा जो वकील होगा जब वो कोर्ट में केस लड़ने जाएगा तो उनका फेस वैल्यू बनी होगी जो खानदान दर खानदान आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जज उनको प्रेफर देगा।
और हम जैसे वकील मतलब जो पुख्ता वकील बड़ा वकील बनने के लिए हमें फिर काफ़ी साल चाहिए और वो काफ़ी साल हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे हमें पीछे छोड़ जाएगा।
मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ तो अपना वॉइस ओवर मैं यूट्यूब पे लाइक अपलोड करता हूँ, उसके अलावा अपने व्लॉग्स और छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस मैं यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। जब तक मेरी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक मैं मतलब ऐसे चैनल को रन कर रहा होगा जो मुझे प्रॉपर एक हेल्थी जो है ना इनकम दे रहा होगा। कोई भी फील्ड है जब तक आप में कुछ है उस फील्ड में स्कोप है।
और आप पाकिस्तान रहने या बैरून मुल्क जाने के अपने अपने इरादों को कैसे जस्टिफाई करेंगे?
आई हैव माई रिलेटिव एंड शी हैज डन हिज एमफिल इन फार्मेसी एंड शी वर्क इन घुरकी हॉस्पिटल और वो महीने का सिर्फ 35,000 अर्न कर रही है। डू यू थिंक इज दैट फिजिबल कि एक इंसान 6 साल में वो अपना BS कंप्लीट कर रहा है, फिर आगे 2 साल की वो MPhil की डिग्री कर रहा है, उसके बाद अगर आप 35,000 to 40,000 अर्न कर रहे हो, इज दैट फिजिबल?
लिटरली हम लोग इस पॉइंट पे आ गए हैं कि जो हमारे पेरेंट्स पहले हमारे भाइयों को बाहर भेजने का सोच रहे थे कि और हम कहते थे नहीं मामा मामा इनको पढ़ाएं, अब हम कहते हैं कि हाँ जो हमारे साथ जो हमारे फेलोज हैं जो लड़के हैं वो पढ़े उनको कुछ नहीं बन रहा। मुझे लगता है कि हमसे बेहतर फिर वो बच्चे हैं जो कुछ ना पढ़ के एटलीस्ट वहाँ से कमा के घर वालों को दे रहे हैं।
हम नौजवान जो नस्ल हैं वो दरअसल मायूस हो गई। मायूसी की सबसे बड़ी वजह यह है कि आपके मुल्क में 29 गोल्ड मेडल लेने वाला जॉब लेस है उसको जॉब नहीं मिली और एक जो सेलिब्रिटी है उसको आप गवर्नर हाउस में बुला के मेडल दे रहे हैं, निशाने इम्तियाज दे रहे हैं, तो हमारा जो रातों की मेहनत है किताबों में जो हमने सफ़े दर पलट के हमने जो इल्म हासिल करना है, फिर हमारा शौक यही रहेगा कि हम सोशल मीडिया पर एक वीडियो डालें और हम किसी तरीके से फेम बना सकते हैं।
ये एक वाइड फील्ड है, इसमें मैनेजमेंट आ जाती है, इसमें फाइनेंस है, इसमें अकाउंटिंग है, फ्रीलांसिंग वगैरह का भी इसमें है। करंट सिचुएशन की बात की जाए तो काफी सारे जो यूथ है वो सोच रही है कि हम लोग बाहर चले जाएं, अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए कि अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर शायद कम है, तो अगर कहीं जरूरत पड़ी तो बाहर जाऊंगा मैं, लेकिन बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए जाऊंगा, वो चीज़ें लेकर वापस पाकिस्तान में आ जाऊंगा।
ये यकीनन एक मस्बत सोच है कि कोई भी नौजवान वापस अपने मुल्क में आना चाहता है और अपनी एनर्जी उसी मुल्क को देना चाहता है। पाकिस्तान में नौजवानों को मुतहद करने वाले यूथ लीडर, एक्टिविस्ट और उस्ताद अमार अली जान यकीनन नौजवानों के लिए एक जाना पहचाना नाम है। अमार कहते हैं कि पाकिस्तान के नौजवानों में बहुत टैलेंट है, कमी उनको मुल्क में मौके फराहम करने की है, मौके जो बग़ैर ताल्लुकात या असर व रसूख के पाकिस्तानी नौजवानों को हासिल नहीं है। हमारे साथी सबशा खान ने अमार अली जान से बात की और पूछा कि उनके ख्याल में पाकिस्तानी नौजवानों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मस्नूई ज़हानत और टेक्निकल स्किल्स के इस दौर में आगे बढ़ने के लिए क्या उम्मीदें हैं।
देखिए इस वक्त तो बहुत ही डिप्रेसिंग सा एक माहौल बना हुआ है क्योंकि लोगों को यह लग रहा है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है पाकिस्तान में। 10 लाख के करीब नौजवान जो हैं हर साल आ रहे हैं लेबर मार्केट में, ये वो लोग हैं जो बहुत पढ़ लिख कर बहुत एक जज्बा लेकर आते हैं, उनके अपने ख्वाब होते हैं, वो आगे निकलना चाहते हैं, ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन फिर उनको रियलाइज़ होता है कि अगर उनके फैमिली कनेक्शंस नहीं हैं, अगर वो रियासत के अंदर उनकी जान पहचान नहीं है, अगर वो किसी बड़े पॉलिटिशियन के या जनरल के या जज के बच्चे नहीं हैं, तो फिर पाकिस्तान डज नॉट वर्क फॉर देम। और ये जो फीलिंग आती है कि यार हम इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के लिए करना चाहते हैं, लेकिन ये रियासत और इसको चलाने वाले वो हमारे लिए कुछ नहीं करना चाहते, वो हमें मौका नहीं देना चाहते। यही वजह है कि तकरीबन हर साल 7.5 लाख से ज्यादा नौजवान पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान में हो सकता है लेकिन जब आप अपॉर्चुनिटीज नहीं दोगे तो फिर लोगों को मौके नहीं मिलेंगे। और अभी जो यूनान वाला वाकया हुआ है कश्ती वाला जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए और बहुत सारे पाकिस्तानी भी मारे गए, वो मैं समझता हूँ एक सिंबल है, एक अलामत है कि इस वक्त किस तरह से मायूसी फैली हुई है।
वो जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाते हैं तो वो पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होता है, उनको आपकी जो रेमिटेंसेस आती हैं, तो फिर इसमें नुकसान क्या है?
ये ऐसा नहीं हम कह रहे कि पाकिस्तानी बाहर ना जाएं या जो पाकिस्तानी चले गए हैं वो पाकिस्तानी नहीं रहे। ऑफकोर्स वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी करते हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत काम भी कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी भी तभी ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे जब उन्हें भी नजर आएगा उनकी इन्वेस्टमेंट किसी तरफ जा रही है। एक जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो तो एक फियर के हैं, नफरत के हैं, क्रैकडाउन है। बदकिस्मती हमारी ये यहाँ पे ये है कि सवाल उठाने वाले को ही उठा लिया जाता है और बाहर भी जो बैठे हुए हैं ऐसे हालात में वो क्यों कोऑपरेट करेंगे? आपको कोऑपरेशन के लिए माहौल बनाना होता है और उसकी जिम्मेदारी रियासत की होती है, और जब वो कंड्यूसिव कंडीशंस बनती हैं फिर ही आप कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हो जो लॉन्ग टर्म हो। अभी जो कोई भी कुछ कर रहा है पाकिस्तान के लिए वो सब लोग जो इस तरह के काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपनी انڈیویجول بیسس کے اوپر. ریاست اس میں کوئی رول ادا نہیں کر پا رہی جس قسم کا ایک منظم انداز میں سارا کام ہونا چاہیے. بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ اے کنٹری آف 240 ملین پیپل, 24 کروڑ لوگ ہیں جن میں سے 65% نوجوان ہیں. وہ آپ ایڈ ہاک بیسس پہ نہیں چلا سکتے, آپ کو پلاننگ چاہیے, آپ کو منصوبہ بندی چاہیے. اس کے بغیر یہی ہوگا کہ نوجوان جو ہے وہ پریشان ہوں گے, ان کو کوئی اورینٹیشن نہیں ملے گی اور پھر وہ باہر بھاگنے کے لیے تڑپیں گے اور آپ ان کو واپس نہیں, ان کے صلاحیتوں کو استعمال نہیں کر سکتے.
رائٹلیس جو پالیسی سازی کی جاتی ہے پاکستان میں, تو اس میں یوتھ کے لیے کتنا حصہ رکھا جاتا ہے اور کیا سوچا جاتا ہے یوتھ کے بارے میں کہ باقی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے یوتھ کے لیے یہ اپرچونیٹیز کریٹ کریں؟
جب آپ یوتھ کی بات کرتے ہیں, آف کورس کچھ لوگوں کو مل رہا بھی ہے کسی بڑی پولیٹیکل فیملی سے, اور یوتھ تو آپ منسٹرز بھی بن رہے ہیں, ینگ منسٹرز بھی ہیں, ینگ پرائم منسٹر کی بھی ایسپیرنٹ ہیں پاکستان میں, تو آپ کہہ سکتے ہیں ینگ لوگ کے لیے بہت ینگ پرائم منسٹر آ رہے ہیں.
میں فارمل پالیسی میکنگ کی بات کریں, جب
وہ ایک فارملی تو کیا جاتا ہے لیکن بہت منیمل. اس کی میں آپ کو مثال دوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا. اب ایک بھی ایسی کوئی پلاننگ ہوئی ہے کہ جس میں بات کی گئی ہو کہ ہم نے کس طرح ہم بچوں کو اسکول لے کے جانا ہے, وہ ہے آپ کا یوتھ. اس کے لیے کیا پلان ہے ہمارا کہ وی آر ویسٹنگ آر بیسٹ ینگ پیپل, کیونکہ ان کے بڑے ماں باپ پاس پیسہ ہی نہیں ہے ان کو بھیجنے کے لیے اور ریاست ذمہ داری ہی نہیں لے رہی.
نوجوانوں کے مسائل پر ہی اور ان کے حل پر مزید بات کرتے ہیں فہد شہباز سے جو یوتھ جنرل اسمبلی کے صدر ہیں. یوتھ جنرل اسمبلی گزشتہ 8 سالوں سے نوجوانوں کی تربیت اور سیاسی شمولیت کے ساتھ ساتھ ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹ 2018 اور نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام کے لیے سرگرم عمل رہی. فہد شہباز کو حکومت برطانیہ نے پرنسس ڈایانا کی 62ویں سالگرہ کے موقع پر ڈایانا ایوارڈ سے بھی نوازا تھا. پاکستان کی یوتھ پالیسی اور نوجوانوں کے لیے ملک کا ویژن کیا ہے فہد, یہ بتائیے گا.
السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیں پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں, خاص طور پر 18 امینڈمنٹ سے پہلے کی بھی بات کرتے ہیں یا بعد کی بھی بات کرتے ہیں, تو پاکستان میں آخری یوتھ پالیسی 2008 میں دی گئی اور پنجاب میں آخری یوتھ پالیسی 2012 میں دی گئی, گو کہ اس کے بعد 2019 میں ایک فریم ورک بنا وفاقی سطح پر یوتھ کے لیے, لیکن اس پر کام نہیں ہو سکا. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہر منسٹری کے ساتھ ایک ڈویژن قائم ہے اور صوبائی سطح پر ایک ڈائریکٹوریٹ قائم ہے, لیکن ہم نے ہمیشہ سے دیکھا ہے کہ یوتھ کا پاکستان میں کوئی ڈویژن نہیں ہے, اور اگر 2 صوبوں میں 75 سال ڈائریکٹوریٹ بنے بھی ہیں تو اس کے ساتھ اسپورٹس کو الائن کر دیا گیا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ یوتھ ڈیولپمنٹ ہے, یہ یوتھ افیئر ہے, یہ ایک الگ سبجیکٹ کا درجہ رکھتا ہے. جب تک ہم اس الگ سبجیکٹ کے لیے نہیں آئیں گے تب تک ہمارے جو یوتھ کے مسائل ہیں نہ وہ صحیح طریقے سے ایڈریس ہوں گے اور نہ وہ حل ہو پائیں گے. ہماری زمرے میں کوشش تھی 8 سالہ کاوشوں کے نتیجے میں, جو پچھلا ہمارا وفاقی بجٹ تھا اس کے اندر جو ہمارے فیڈرل منسٹر فار فائنانس تھے, انہوں نے یوتھ کے لیے جو تھا ایک وفاقی سطح پر نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام کا اعلان کیا تھا. تو اگر آج کل اس پہ کنسلٹیشن میٹنگ چل رہی ہے, آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نگران حکومت یا پھر آئندہ آنے والی حکومت کی نیشنل یوتھ کمیشن کے قیام کے لیے کاوشیں کتنی تیز ہوگی, اس کے بعد ہی اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہوں گے.
رائٹ, ہم نے یہ دیکھا ہے فہد کہ پچھلے کچھ سالوں میں نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے, ان کو ہنر سکھانے کے لیے کامیاب جوان پروگرام کے نام سے یا یوتھ امپاورمنٹ کے نام سے ایسے پروگرام شروع کیے گئے جن میں ان کو سکلز سکھائے جا سکیں, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سکلز ایک تو جس گروپ کو سکھائے جا رہے ہیں اس گروپ کو اگر بعد میں کیٹر کیا جا رہا ہے تو کیوں نہ اس کو ہائی اسکول کے, مڈل اسکول کے اور کالج کے لیول پہ ہی اس کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکنیکل سکلز بھی سکھانے شروع کر دیے جائیں. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے, کیا کوئی دشواری ہے, اور اگر ایسا کرنا ہو تو کیا کیسے کیا جا سکتا ہے؟
دیکھیں ہم تو خود سمجھتے ہیں بنیادی سطح پر کہ اس چیز کا آغاز آپ کے سکول سے ہی ہو جانا چاہیے. ہم جو اپنے سائنسی مضامین پڑھاتے ہیں, اگر آپ دیکھیں جو دنیا میں تعلیم کے اعتبار سے کامیاب ماڈل ہیں, وہاں پر آج اس میں شروع سے ابتدائی جماعتوں سے ہی ریبوٹکس اور میکاٹرونکس اس طرح کے مضامین پڑھانے شروع کر دیے ہیں, اور نہ صرف اسکول میں پڑھاتے ہیں بلکہ جو علاقائی یونین کونسل کی سطح تک ہوتی ہیں. میں چونکہ خود موسکو کا तो मॉस्को की मैं आगे एक और दूसरे शहर में गया, तो मैंने वहां पर विजिट किया, तो मैंने देखा कि किस तरह से रियासत जो है उनकी काउंसिल सतह पर, यूनियन काउंसिल का एक जो एरिया होता है, एक इलाका होता है, उस सतह पर उन्होंने यूथ मराकज बनाए हुए हैं और वहां पर ऑटोमोबाइल से लेकर मैकेट्रॉनिक्स, रिबोटिक, साइंस, लॉ, पब्लिक स्पीकिंग, इस तरह के तमाम मजामीन पर जो बच्चों की एक उम्र है, एज ब्रैकेट है 9 साल से लेकर 18 साल तक, कि उनको ये चीजें सिखाई जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को स्कूल एजुकेशन में इसको इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है अपने इस सिलेबस के साथ। और इसके साथ साथ हम ये समझते हैं, जब ये कामयाब जवान प्रोग्राम शुरू हुआ था तो हमने भी अपनी एक पॉलिसी दी थी कि जितनी भी यूनियन काउंसिल है उसके साथ अलाइन करके यूथ मराकज कायम कर दिए जाएं, ताकि जो इस तरह के यूथ मसाइल हों वो अंडर द वन रूफ मुकम्मल हो सकें, और उसके साथ साथ नौजवानों की कि उन्होंने आगे क्या तालीम करनी है, उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से ट्रेनिंग मिले और उनकी करियर काउंसलिंग हो सके। तो हम ये समझते हैं ये सिर्फ स्कूल की सतह तक नहीं, इलाकाई सतह तक भी होना चाहिए।
यकीनन, और आपने जैसे एग्जांपल दी, इसी तरह से अमेरिका में भी, चूंकि हम यहाँ से शो कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ हम अपने देखने वालों के साथ ये शेयर करें कि अमेरिका में 12वीं जमात तक को हाई स्कूल डिप्लोमा या हाई स्कूल सर्टिफिकेट कहा जाता है। इट डिपेंड्स के आप किस तरह से 12वीं जमात क्लियर कर रहे हैं, लेकिन उस लेवल तक बच्चों को कोई ना कोई ऐसा हुनर भी सिखा दिया जाता है कि वो बच्चे जो इससे आगे तालीम हासिल नहीं करना चाहते वो निकल कर जॉब मार्केट का हिस्सा बन सकते हैं या अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें ऑटोमोबाइल्स है, उसमें प्लम्बिंग है, उसमें दीगर ऐसे छोटे छोटे हुनर हैं। और अब इसी बारे में एक और सवाल है कि पाकिस्तान में हुनर सीखने का जो सेक्टर है वो इनफॉर्मल है, जिसकी वजह से नौजवानों की बड़ी तादाद या तो हुनर सही तरह नहीं सीख पाती या उसके पास इसका सर्टिफिकेट नहीं होता, और नतीजतन नौजवान मुल्की या आलमी जॉब मार्केट का हिस्सा नहीं बन पाते। आपके ख्याल में इसको फॉर्मल करने के लिए क्या पॉलिसी बनाई जानी चाहिए?
देखिए, अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो टेप्टा ने मैट्रिक टैग और उसके बाद BAE, जिसे यानी कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग कहते हैं, वो भी शुरू किया हुआ है और उसके लिए बकायदा सर्टिफिकेशन है। 3 साल का डिप्लोमा होता है और मैट्रिक टैग है अगर आप मैट्रिक नहीं कर सकते। लेकिन अब बुनियादी तौर पर जो मसला ये है कि जो उसमें एक स्किल सेट सिखाया जा रहा है या जो उसमें असातिज़ा हैं या जो उसके ट्रेनर्स हैं वो उस माइंड सेट के नहीं हैं, या जो आपको निसाब उसमें पढ़ाया जा रहा है वो जदीद दौर के तकाजों को पूरा नहीं कर रहा। तो बात ये है कि यहाँ पर मौके तो मौजूद हैं, यहाँ पर ऐसे इनिशिएटिव ऑलरेडी लिए गए हैं, सेटअप मौजूद है, लेकिन जब तक इस तरह से जो उसका सिलेबस है उसको अपडेट नहीं किया जाता और उसके साथ साथ जो टेक्निकल स्किल है उसमें अपग्रेडेशन की नहीं जाती, तो इसके जो नतायज हैं वो सामने नहीं आएंगे। तो जैसे भी टेप्टा है, इस तरह से मजीद इदारे प्राइवेट सतह पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इन इदारों के साथ बैठकर जो इनके अपग्रेडेशन है इनकी टेक्नोलॉजी के हवाले से उस पर बात करें, ताकि अगर हमने अक्वामे आलम के साथ जाकर अपना मुकाबला करते हैं तो स्टूडेंट्स को बेहतर तरह से मुस्तफीद करवाया जा सके।
बहुत शुक्रिया फाज शहबाज, आपने हमें आज के प्रोग्राम के लिए वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की। इस मुश्किल दौर में पाकिस्तान के नौजवान जो एक बटे हुए सियासी मुआशरे में अपनी जगह बनाने के लिए कोशा हैं, वहाँ कुछ लोग नौजवानों की समाजी तरबियत का बेड़ा भी उठाए हुए हैं और हर तरफ मायूसी नहीं है, कुछ काम अच्छे भी हो रहे हैं, जैसे कि फलाही काम करने वाली गैर सरकारी तंजीमों को अपनी खिदमात देने में सबसे बड़ा जो मसला होता है वो रजाकारों की दस्तयाबी का होता है, और इस मसले के हल के लिए milkr.com एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिस पर मुल्क भर से रजाकार अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटियों के स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए फलाही कामों में हिस्सा लेकर अपनी डिग्री की रिक्वायरमेंट को, जो सोशल वर्क की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा कर सकते हैं। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कितने रजाकार रजिस्टर्ड हैं और वो कैसे एनजीओस के साथ मिलकर मुल्क भर में फलाही काम कर रहे हैं, जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे नवीद नसीम की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान को आए रोज कुदरती आफात का सामना रहता है। मुख्तलिफ इदारे आफतज़दा इलाकों में तामीर नौ और इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं जिन्हें अमूमन रजाकारों की जरूरत होती है। इन इदारों की सहूलत और आम लोगों की इमदाद के लिए एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो पूरे मुल्क से रजाकारों, खासकर नौजवानों को मुल्क भर में सरगर्म این جی اوز کے ساتھ رابطے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔
سب سے پہلے تو ہم نے یہ کام کیا کہ ہم نے سارے این جی اوز کو نا مل کر ایک پلیٹ فارم پہ لائے، تاکہ ہم جب کوئی بھی کیمپین کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ہم صرف اس کے ایک ایسپیکٹ میں کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے فلڈ ریلیف کے بارے میں کام کرنا ہے تو ہم وہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کو بلڈ کی ضرورت ہو وہاں لوگوں کو، تو ہم نے سندس فاؤنڈیشن کو اس میں مل کے لائے کیا۔ تو میرا تھا کہ میں مل کر ایک ایسا پلیٹ فارم بناؤں اس میں والنٹیئرز اور این جی اوز مل کر آپس میں کام کر سکیں اور یہ لیک آف مین پاور کی جو ہمارے پاس مسائل ہیں یہ ختم ہو سکے۔
ہمیں دو تین ایریاز ہیں جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے۔ پہلا تو ایریا یہ ہے کہ ہمیں لوگ چاہیے، والنٹیئر چاہیے، جتنے زیادہ ہوں گے اتنے کام ہے۔ تو مل کر کے ذریعے ہمیں بہت سارے لوگ ملتے ہیں جو انہیں کے مطلب نیم ٹیگ کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیکن ایک ہی کام ہے۔ مثلا پلانٹیشن کی ہے تو وہ بھی تھے، ہم بھی تھے، پلانٹ کام ایک تھا۔ دوسرا ظاہر ہے بہت سارے وسائل بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ مطلب سانجھے کرنے میں وقت مل جاتا ہے۔
پورے ملک سے مل کر کے پلیٹ فارم پر اب تک 11,000 سے زائد رضاکار رجسٹرڈ ہیں، جبکہ ملک بھر میں پہلی 250 سے زائد غیر سرکاری تنظیمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے شہری علاقوں کے علاوہ دیہی علاقوں میں بھی فلاحی منصوبوں پر کام کر رہی ہیں۔ ادارے کا دعویٰ ہے کہ مل کر کے ذریعے 550 سے زائد فلاحی منصوبے پایہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں۔
ہم رورل ایریاز میں گئے تو ہم نے بہت سارے کام کیے۔ سب سے پہلا کام تو یہ تھا کہ جو ہمارے والنٹیئرز جو آلریڈی ایگزسٹنگ پلیٹ فارم میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ میرا ایک دوست، میرا ایک اسکول کا ٹیچر، میرا کوئی بھی بزرگ کام کر رہا ہے معاشرے کے لیے، تو انہوں نے خود دیکھا کہ اس سے کیا امپیکٹ کریٹ ہو رہا ہے اپنے شہروں میں۔ تو سب سے پہلے تو ریپل افیکٹ کاز ہوا، اپنے دوستوں کو دیکھ کر، اپنے بزرگوں کو دیکھ کر، بے شک اپنے بچوں کو دیکھ کے، کچھ پیرنٹس نے آ کے والنٹیئر کیا کہ ہمارے معاشرے میں اس سے کیا بہتری ہو رہی ہے۔
میں بڑے دنوں سے سوچ رہا تھا کہ جو برڈ فیڈرز ہیں ان پہ میں کس طرح کام کروں۔ جو ہی میری مل کر سے میں نے آئیڈیا ڈسکس کیا تو انہوں نے ویلکم کیا آئیڈیا کو، اور اس کے کرتے ساتھ ہی اس میں جان پڑ گئی۔ اب یہ ہے کہ 10,000 برڈ فیڈرز جو تھے وہ کیپیسٹی نہیں تھی ہماری کہ ہم ایک دم سے ایگزیکیوٹ کرتے۔ یہ تو یہ مل کر کے ساتھ مل کر یہ ہوا کہ ہمارا وہ جو ڈریم ہے چند سو سے 10,000 میں جو ہے وہ شفٹ ہو گیا۔
2022 میں جو فلڈ آئے ہم نے کافی پرومیننٹ این جی اوز کے ساتھ مل کر کام کیا، ان میں سے الخدمت ہیں، حکومت ہے، کافی اور پاکستان سٹیزنس الائنس ہے، اور ہم نے مل کر پرومیننٹلی ان علاقوں میں کام کیا جہاں فلڈ سے تباہی اور تباہ و برباد ہو گیا تھا سارا علاقہ۔ جیسے ساؤتھ پنجاب تھا جس میں سارا سیلاب آ گیا تھا، لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے تھے، لوگوں کے پاس کپڑے نہیں تھے، کھانا نہیں تھا، لیکن والنٹیئرز نے وہاں بہت محنت کی اور مل کر وہاں ریکنسٹرکشن کی، اس ایکو سسٹم کی اور پورے انوائرمنٹ کی۔
اس کے علاوہ فلاحی کاموں کے اس پلیٹ فارم پر 100 سے زائد سرکاری اور پرائیویٹ یونیورسٹیاں بھی رجسٹرڈ ہیں، جن کے طلباء اس پلیٹ فارم پر دستیاب فلاحی منصوبوں میں اپنی خدمات پیش کر کے اپنی ڈگری کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرتے ہیں۔ نوید نسیم، وائس آف امریکہ، لاہور۔
یونیورسٹی ڈگری کے لیے سوشل ورک یعنی فلاحی کاموں کی شرط عائد کرنا یقیناً ایک اچھا قدم ہے۔ یہاں امریکہ میں یہ شرط بعض ریاستوں میں پرائمری یعنی ایلیمنٹری لیول کی ایجوکیشن سے ہی شروع کر دی جاتی ہے، جہاں 11 سے 12 سال کے بچے کو بھی کچھ سوشل ورک کرنا ہوتا ہے اپنا پرائمری اسکول سرٹیفکیٹ لینے کے لیے۔ بہرحال آج ہماری جو گفتگو تھی اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم نوجوانوں پر، ان کے مستقبل پر اور ان کے مستقبل کو بہتر کرنے پر بات کریں، اور اسی سلسلے میں ہم نے یہ رپورٹس اور گفتگو آپ کو دکھائی۔ امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد آپ کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د اړو افغانانو لوړ شمیر او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي چې د 2023 کال د اټکل له مخې هر ورځ 1,000 ماشومان د مخنیوي وړ ناروغیو له امله مري. د طالبانو لخوا د افغانستان د قانونو راوستل. د قانونو کارپوهان وایي چې د طالبانو دا کار اندېښمن کړي او وایي که دا کار اساسي او مسلکي ترسره نشي ډېرې بدې پایلې به ولري. او په امریکا کې د 2024 کال د ولسمشریزو ټاکنو کمپاین په دې ټاکنو کې د ګډون لپاره د پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ پر لارې خنډونه لا زیات شوي، خو د ملي ټولپوښتنو پایلې ښیي چې ټرمپ د جمهوریت غوښتونکي ګوند د کاندیدانو ترمنځ په لوی توپیر تر ټولو مخکښ دی. هیله ده د خپرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام، نن دوشنبه ده، د واګې شپږمه نیټه او د 2023 کال د اګست 28مه. زه ښایسته سعادت لمیمه. زما همکار سمیع الله جلالزی به په امریکا کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین وروستی حال راکړي. نور مهم مسایل هم لرو، خو لومړی مطلب را اخلم. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې په افغانستان کې دغه پروګرام د روان 2023 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 14 میلیونو مرستو ته اړو افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې کړي. نیمایي مرستې ښځو او نجونو ته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې د روغتیا نړیوال سازمان بیا خبرداری ورکړی چې افغانستان کې د بشري ناورین له کبله واړه ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ دي او اړتیا ده چې د روغتیا په برخه کې هم پانګونه وشي.
WFP د 14 میلیونو افغانانو سره د مرستې سره سره پروند د دوشنبه پورات خبرداري ورکړې چې نوی پسولو کې افغانان کافی خوړو ته لاسرسی نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام په یوې لمی کې لیکلي، ځینو کورنیو د ژوند دی پاتې کېدو د وضعیت سره د مقابلې لپاره د کورنیو د اړتیا وړ شیانو پلورلو ته مخه کړې او ډیرو سختو شرایطو کې حتی د خوړو د اخیستلو لپاره خپل ماشومان پلورلي دي. WFP ورته مخ خبرداري ورکړیو ک نړیوال ټولنه ورته مرستي برابر نه کړی، نو د اداره په اکتوبر د میاشتې وروسته د مرستو دوام لپاره بودیجه ونه لري. د چارو کارپوهان په دې نظر دي چې د غړول وړي او مقتی مرستي د خلکو درد نشي دوا کولای.
زما باور روان ده چې د مرستو د مرستو په داسې لار چار باندې غور کی چې د قابلیتونه او د ظرفیتونه خپل افغانانو ته و انتقال کی ترسوش که ولی دوی براتون تکیه داده احتیاج نچه همیشه منتظر پاس کیږي مرستندوی مؤسسات د دین اخلاقی.
همداشان د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږی دفتر اوچا د زمری پښپګشتمه ویلی و چې پر روان ژمی کې د افغانانو د لاسنیوي لپاره څه باندې 500 میلیون ډالر ته اړتیا لري. پښتنه داده چې ول نړیواله ټولنه د ملګرو ملتونو د ادارو سره کافی مرسته نه کوي چې په افغانستان کې تر د بشری ناورین د زیاتېدو مخه ونیول شي.
هر اونۍ 40 میلیون ډالر افغانستان ته ځي، نو دې ته په کتو سره زه راړیم چې کافی بودیجه شته، خو د بودیجې حیف مایل کېدل او دغه بودیجې د مصرف لپاره یو اصولي میکانیزم نشته، نو یا هم د هغې د کنټرول او یا هم د هغې د تطبیق د پروسې نه د نظارت میکانیزم نشتون د سبب شوی دی چې لا هم ارګنایزیشنز د دې چیغې ووایي چې بودیجه کافی نه ده.
له بلې خوا د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان WHO غږ کړی چې په زیانمنونکو سیمو کې د روغتیا په برخه کې زیاته پانګونه وشي. دغه ادارې د افغانستان په اړه په راپور کې لیکلي چې څه باندې 28 میلیونه افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. WHO هم ویلي چې بودیجه یې کمه ده او د اساسي روغتیایي خدمتونو د دوام لپاره 125 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د یو شمیر قانونو پس پړلو او تړونونو په ورکړې لاس پور کړی دی. د یو شمیر نورو قانونو ترڅنګ په دې وروستیو کې طالبانو په هرات او غور ولایتونو کې د وسپنې او سربو قراردادونه امضا کړي دي. د قانونو کارپوهان هم د طالبانو لخوا د قانونو کیندلو او تړونونو په اړه اندېښمن دي او وایي چې کدا کار په قانوني او مسلکي ډول ترسره نشي ډېرې بدې پایلې به ولري.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د قانونو د سپړلو په دوام په دې وروستیو کې په هرات او غور ولایتونو کې د اوسپنې او سربو یا لیټ د قانونو د سپړلو قراردادونه لاسلیک کړي دي. دا قراردادونه د هغو بهرنیو شرکتونو سره شوي چې له افغاني شرکتونو سره ګډ کار کوي. طالبانو په تیرو دوه کلو کې د قانونو سپړلو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده او دا چاره ځانته یو لاسته راوړنه هم بولي.
وزارت په خپلو تخنیکی انجنیرانو په 25 ولایتونو کې 493 کانی ظواهر او کانی ساحې په ابتدایي توګه سروې کړې دي. د هرات ولایت د اوسپنې او د غور ولایت د سرب او جست قانونو 8 بلاکونه د وتربېته سپارل شوي چې اسناد یې د بین الوزارتي کمیټې له ارزونې څخه وروسته اقتصادي کمیسون ته لیږل شوي دي. د هرات ولایت د زندجان ساحې، د سیمټو خامو موادو ساحې او د تخار ولایت د سمتی ساحې سره سرزر پلوی مقیاس قانون د وتربېته سپارل شوي. د مرمر تراورتین، ګرانیت او تالک دبرو 12 لوی قراردادونو تخنیکی بستی چمتو دي چې ډیر ضربه د وتربېته وسپارل شي.
د قانونو د چارو کارپوهان د طالبانو لخوا د قانونو راسپړل او د قراردادونو ورکړي اندېښمن کړي دي. دوی په دې باور دي چې د قانونو کیندنه او قراردادونه ډیر تخنیکی کار دی. کاورته جدي پاملرنه ونه شي په اوږد مهال کې به افغانستان له لوی بدبختۍ سره مخ کړي
او دا به افغانستان ته ډیره غټه خساره ورسوي. هم به افغانستان مادل ته خساره ورسوي، دولت ته خساره ورسوي، خلکو ته به ورسیږي. او که کمپنۍ مسلکي نه یو پیسې راوړي دلته یې وغورځي یا هغوی پیسې هم له منځه ځي. نو دا یو ډېر مهم اړخ. دوهم اړخ دا ده چې دا کمپنۍ زیاتره د دې تر شا د ایرانیان دي. هغه انګلیسي کمپنۍ هم صرف اسنادو ته برابر کړي دي او رامخیستی دي، قرارداد اخیستی ده. ویل کېږي چې دوی هم واسطې کړي دي چې قراردادونه واخلي.
د قانون راسپړل د اقتصادي او سیاسي ستونزو ترڅنګ چاپیریالي او روغتیايي ننګونې هم لري. نو پوښتنه دا ده چې قانون باید یوازې وپلور شي کنه د کور دننه یې له کومو موادو ګټه اخیستل هم کیدی شي؟
معدن د لیلام لپاره نه دی، دا د یو مملکت د نسلونو سرمایه ده. نو دا باید په صنعتي مصرف کې لاړ شي. یعنی ته دا معدن په بل چا قرارداد نه کې چې د ټولو بس یو لاړ شي، باید ته د خپلو فابریکاجاتو د صنایعو لپاره د کاریابي لپاره په کار واچوي او معاصره ګټه ترې واخلي. په هغه صورت کې به د خامو موادو د صنعت نبات چې دا جوړیږي، یعنی معدن صنعتي موادو چې تبدیل شي، نو قیمت یې 50 چنده دا لوړیږي.
افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د نورو طبیعي قانونو ترڅنګ د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو پراخ قانون هم لري. خو د اوږدې جګړې او د زیربناو د نشتون له امله تر اوسه له دغو قانونو ګټه نه ده اخیستل شوې. احسان لاریبزای، امریکا غږ، واشنگتن.
د دې ترڅنګ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنیدو سره پنجونو تعلیمي او پر ښځو کاری بندیزونو ډیری افغان میرمنې د هیواد پریښودو ته اړ کړي دي چې یو شمېر یې اوس د پاکستان په بیلابیلو ښوونځیو او مرکزونو کې په زده کړو بوخت دي. خو له دې وضعیت څخه ډېرې ناخوښي او ناامیدې دي. مسکا ساپې پرې رپورټ را لېږلې.
نادیا ګولیار په جلال آباد ښار کې 13 کاله د یو استاد په حیث دنده تر سره کړې. خو د افغانستان جمهوریت نظام لړنګې دوه وروسته ل خپل کورنۍ سره کډوالۍ ته مجبور شوې او اوس له تومیاشت راځي په پیښور کې ژوند کوي.
13 کاله ما وظیفه کړې او 14 کاله مې تعلیم کړې. خودیم دی تعلیم او دیم دی زده کړې دی وجه نه چې کله ما په تپسکول دی خوانه هغه ورکو سیمینار ورکو او بعض سیمینارو ته راځي کیدلو او همدارنګ سکول ته تللو. نو موږ ته خطرو موږ ته سوسو د فی اختار راکړ شو چې تاسو باید ونه کړئ دا وظیفه، او خاصتا د خپل دی اولاد تعلیم لپاره چې زما لور به تعلیم پاتې سوال ته هر کله به ما ته همدا ویل چې ما آینده څه ده.
د نادیه لور سارا چې په یو لسم ټولګي کې و اوس په پاکستانی ښوونځي کې 3 کاله شاته په اتم ټولګي کې زده کړه کوي.
زه جلال آباد په ولایت کې اوسېدم، په ولسم ټولګي کې هم چې کله په مونږ باندې تعلیم بند شو نو مونږ تصمیم ونیو چې مونږ پاکستان ته هجرت وکړو. یوازې د تعلیم لپاره نو چې کله مونږ پاکستان ته راغلو اوس پاکستانی مکتب ته لاړو، نو اوس په اتم ټولګي کې خاص د اردو له وجې، ځکه چې ماته اردو نه راځي، نو مونږ زه درې کاله شاته شوم. خو بیا هم ویاړم چې هغه تعلیم کوم، دا هم ماته ډېر د افتخار خبره ده چې په داسې یو حالت کې بیا هم تعلیم کوم.
سارا او د هغې مور د کډوالۍ له ترخو سربیره په انګلیسي کورس کې انګلیسي ژبه زده کوي. د سارا ټولګیوالی رابی هم غوښتل په خپل هیواد کې زده کړه وکړي، وایي د اسلام په نوم د خپلو افغانانو لخوا له زده کړو بې برخې دي.
مثل قرآن بر ما اجازه آموختن داده است، چطور میتونن بالای با مکاتب بسته کنن؟ بسیار جا سخت است برای ما که ما دختر افغان، ما دخترها تمام ما دروازه مکتب برای ما بسته است، ما مهاجر به دیگر کشور میشیم تا درس بخوانیم. چرا ما پس نمیتونیم در وطن خود درس بخوانیم؟ ما حتی نتوانستیم که فارغ از وطن خود چا، ما باید در کشور بیگانه برم فارغ از مکتب خود چا، باید مکاتب برای تمام دختر خانم ها پس باز شوند.
بل پلاو د کورس مشر فرید ساپای وای په 13 دو کلونو کې د افغان زکون کوشمیر ډیر شوی. هغه وای افغان انجونې لزدکړو سره به ساره مینه لري.
چې کله نه الته کې د طالبان حکومت راغلی دی نو دا غي سره د افغان چې څومره مطلب شاګردان دي، دا غي طالب علمان دي، نو هغه تعداد ډیر زیات شوی دی اوس موږ سره. مطلب کزه تاسو یو ما چې په اکسل په هریو کیمپس کې با چرته کې مطلب ک یو نیم زر شاګردان به سبق ویو، نو هغه داسې شو چې و 3000 ته مطلب تعداد رسیدلې دي. نو او بیا دومره چې څومره پورې افغانان دلته کې موږ سره دي، موږ سره راغلي دي سبق وی دي، ځکه نو زیات تر کې د افغانانو جنکی پکې ډېر زیات دي، الکانو پکې ډېر دي.
په داسې حال کې چې افغان انجونې پر خپل خاور د تعلیم حاصلولو اجازه نه لري، د پېښور او نورو خارونو په بیلابیلو مرکزونو او خوانځیو کې د ستونزو باوجود د تعلیم حاصلولو هڅې کوي. مسکا ساپي، امریکا غاک، پېښور.
مننه چې تر اوسه د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره یاست. وروسته له هغه چې د متحده ایالاتونو په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ تیره اونۍ ځان په جورجیا ایالت کې د ټاکنو د درغلیو د یو تور لامل چارواکو ته وسپاره، د 2024 کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د هغه د کاندیداتوري په اړه یو ځل بیا پوښتنې مطرح شوې. ملي نظر پوښتنې بیا ښکاره کوي چې ترامپ تر اوسه هم د نورو جمهوریت غوښتونکو کاندیدانو په نسبت په ډیر تفاوت مخه تدای. د همدې موضوع او نورو مرتبطو مسایلو ورستای حال د خپل همکار سمیع الله جلالزی نه اخلم چې د کانګرس د مانی لمخې موږ سره مل دی. جلالزی سر ستړي مشه په خیر راغلی. د ترامپ د حقوقي جنجالونو او بیا د امریکا د ولسمشري زو ټاکنو اړوند تازه جزئیات قدرمنو لیدونکو سره شریکان دی. مهرباني
کاسجان، سلام تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. د ترامپ په ارتباط نوې موضوع یا نوې تحول دا دی چې نن دوشنبه دغه وکیلان او حقوقي ټیم دلته واشنگتن ډي سي ته راځي او د مخالف لوري یا څارنوالانو سره دغه د قضایي تعقیب د نیټه په معلومولو بحث کوي. ډونلډ ترامپ په فلوریدا، نیویارک او جورجیا سربیره دلته په واشنگتن ډي سي کې هم یو قضیه لري، او دا قضیه د 2020 کال د جمهوریت ریاست د ټاکنو د پایلو د بدلیدو په اړه دغه حادثه ده. په همدې موضوع تورن شوی دی. څارنوالانو پیشنهاد کړی دی، وړاندیز یې کړی چې ډونلډ ترامپ قضایي تعقیب دی د راتلونکي کال د جنوري په 2 نیټه پیل شي. اما د ترامپ لورې دغه مدافع وکیلان بیا وایي چې د ترامپ قضایي تعقیب دی د 2018 کال په اپریل میاشت کې پیل شي. هغوی وایي چې د څارنوالانو څخه څه باندې 11 میلیونه پاڼې اسناد او شواهد او مدارک ترلاسه کړي، او دغه اسناد او مدارکو څیړل او بررسي خورا زیات وخت ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ډونلډ ترامپ د کمپاین غړو ویلي دي چې دوی په تیرو دریو نیو کې شاوخوا 40 میلیونه ډالر ترلاسه کړي. په خاص ډول وروسته لغه دوی 1 میلیونه ډالر ترلاسه کړل چې د جورجیا ایالت په وزندان کې د ترامپ عکس خپور شو. بل پلو ته بیا د وسنی برحال ولسمشر جو بایدن د ټیم د کمپاین غړي وای چې دوی د ټرمپ د حقوقي جنجالونو په مسله تمرکز نکړي، د دوی تمرکز د امریکا په خلکو باندې دی. خوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ لپاره د اټلانټا د زندان ریزرو کېدو په نړۍ کې د خبرونو سرټکی جوړ کړل. د هغه سیاسي موخي او ځلبیا تر څار لاندې راغلي دي. ټرمپ اوس مهال په څلورو جرمونو کې له یو نوي جنایي تورونو سره مخ دی. د هغه د جمهوریت غوښتونکو ګوند د کاندیدانو په منځ کې د نیو جرسي په خوانی والی کریس کریستي له بي بي سي سره په مرکه کې وویل چې ټرمپ د خپل ګوند لپاره بوج دی.
The majority of my competitors
زماره رقیبان په دې باور دي چې تاسو کولای شئ د ولسمشتۍ لپاره یو محکوم مجرم نوماند ولري چې ملاتړ به کیږي او کدايه شي ویګټي. زه فکر کوم دا امکان نه لري.
جمهور غوښتم کې نوماند ویویک راماسوامی چې تیرونه د کرس کریستي سره یو ځای د یادګون په لومړی مناظره کې برخه اخیستې و، د ان بی سی په یو پروګرام کې د ټرمپ د لاسترولو تصدیق وکړ.
وړاندې پر هغه څه کار وکړم چې بنسټ ټرمپ یې خېدې په ښکارا هغه ته بده سلاکار او روزون کې په توګه بلنه ورکړم. نه وړم بیا ورته درسونه زده کړم، وړم لاغه ځای پیل کړم چې درې دلی وو.
د بایدن د کمپاین یو مشر سدریک ریچموند بی سی ټلویزیون ته ویلي چې د ټرمپ حقوقي مشکلات به د ولسمشر بایدن د 2024 کال د بیا ټاکل کېدو د کمپاین ستراتیژي نوي.
What I will say about President Biden.
هغه څه چې ولسمشر بایدن او لومړی مرسیاله کاملا هریس په اړه ویلی شم، هغوی تل د امریکا پر خلکو تمرکز کوي. بنان هغوی به د قیمتونو د ټیټېدو، د تنخواو د لوړېدو، د منځنۍ کرښې د بیا جوړېدو په شان مسایلو باندې خپل کار ته دوام ورکړي.
خو په داسې حال کې چې دیموکرات رای ورکوونکي د بایدن د عمر په اړه اندېښمن دي، خپلواک سناتور برني سانډرز له بی بی سي سره په خبرو کې وویل چې تمرکز باید هغه څه ته واوړي چې د پالیسۍ په ډګر کې له خطر سره مخ دي.
Do you believe the women have a right?
ایا باور لرئ چې مېرمنې دا حق لري چې خپل بدن کنټرول کړي؟ خولس مشر په دې ټینګ ولاړ وو. ایا فکر کوئ چې اقلیمی بدلونونه واقعي دي؟ یا دا چې له جمهوریت غوښتونکو سره موافق یاست چې دا یو مسأله نه ده؟
په ورته وخت کې ټرمپ چې خپل ټولي غلطي کړنی ردوي، له خپل جنایي څیړنو څخه د 2024 کال د جمهوریت ریاست د ټاکنو لپاره ګټه پورته کوي. په دې کې د نوموړي د محکمې عکس هم شامل دی چې اوس د بس پنې د راټولولو په موخه په بیلابیلو توکو چاپیږي.
او سم نړیوالو خبرونو ته تاسو پام راګرځو. د یکشنبې په ورځ نړیوال فضائي سټیشن ته نوې ورغلو ستور پزنو په داسې حال کې د یووالي او همکارۍ په اړتیا ټینګار وکړ چې دوی ته د سټیشن د عملی د غړو لخوا خراغلاست ویل شو. د ناسا په وینا ټاکل شوی چې دا څلور نوې ور رسیدلې ستور مزلې چې د څلورو مختلفو هیوادونو څخه دي، یو لړ ساينسي تجربې تر سره کړي، لکه د ستور مزلو د خو بیلابیل فیزیولوژیکي اړخونه او د مایکرو بایولوژیکی البته نمونه راټولول. په دې نوې عملی کې د ناسا ستورمزلی جازمن موګابیلی، د اروپا د فضایی ادارې ستورمزلی اندرس موګیدنس، او د جاپان د فضایی اکتشافاتو د ادارې ستورمزلی ساتوشی فروکاوا، او د روسکاس موس د شرکت ستورمزلی کانستانتین بورسیوف هم شامل دي. د دې ترڅنګ په تاجکستان کې د یکشنبې د ورځې د سختو بارانونو له کبله د ځمکې ښویدو په پیښو کې د لږ تر لږه 14 کسانو د مړینې خبر ورکړ شوی. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو وزارت ویل چې دا پیښې پلازمینې دوشنبې ته څیرمه رامنځته شوې دي، او د بیړنیو حالاتو وزارت خبرداری ورکړی چې د ځمکې ښویدنې د نورو پیښو رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. د تاجکستان په ورزو پرسوالۍ کې د پایتخت دوشنبې او خجان ترمنځ په سړک د ځمکې ښویدو یو شمېر موټران هم لاندې کړي. تاجکستان چې په مرکزی آسیا کې تر ټولو بېوزله هېواد دی، د طبیعي پیښو له خطر سره هم مخامخ دی. فرانسوي بنسټپالو ډلو نن د دغه هېواد د حکومت لخوا په دولتي ښوونځیو کې پر عبایا جامو د بندیز د پریکړې ملاتړ کړی.
د دې هواد د پوهنی وزیر پرون ویل چې دغه جامع چې یو شمیر مسلمانې خزي اغوندي د فرانسې د پوهنی په اړه د سیکولرزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي. هغه پرون ویل چې نور به په خوندزیو کې د ایبایا جامو اغوستل امکان ونه لري. فرانسې د خپل سیکولر قوانینو لمخې په خپل خونیز نظام کې د هر ډول مذهبي سمبولونو پر کارونې بندیز لګولې. دغه هیواد له 19مې پیړۍ را پدې خوا په خونیز نظام کې پر رواجی البته کاتولیک او مسیحي اغیزو باندې هم سخت بندیزونه لګولې دي. بل پلو د کانادا په تورنټو ښار کې د مسلمانو میرمنو د پاره د بایسکل چلولو یو ټولنه چې د میرمنو سره په دغه ښار کې د نوي ژوند په پیلولو کې مرسته کوي د ډیرو مسلمانو میرمنو توجه راجلب کړی ده. دغه ټولنه حجاب او هلمت نومیږي. نور تفصیل پر رپورت کې وګورئ.
شهیره تسنیوای بایسیکل چلول ورته د ژوند احساس ورکوي په داسې مسیر برابر وی چې په خوانو د غشوارس کلن جنۍ د هغه مسلمانانو جنو خزونه ودا چې د حجاب او هلمټ د ټولنې نه ګټه پورته کوي.
دا مونږ لډیر وخت نه وایو خو زه واقعا ژوند احساس کوم ځکه چې اکثرا زه په کور کې څنګه کوم خو اوس د باندې تک ته ښه احساس لرم. په مخ لګیدونکې بات ما ته خوند راکوي.
د حجاب او هلمټ ټولنې کاری مخه دا چې نو راغلو خلکو ته بایسیکل چلول او د نوي چاپیریال سره د ځان عیارول زده کړي په ځانګړي توګه مسلمان میرمنو ته.
I think it's really essential for this program to run simply because when you do look
زما باندې واقعا د دې برنامه لپاره اړینه ده چې په ساده ډول پر مخ ولاړ شي ځکه چې کله انسان تفریحي ټولنې ته ګوري نو هغه میرمنې چې سپین پوستې نه وي د غوي ضرورتونو ته پام نه کوي او دا پروګرام نه یوازې د هغو میرمنو لپاره چې تجربه لرونکي بایسکل چلوونکي دي ډیره ښه ده خو د نورو میرمنو لپاره هم ښه ده. نو موږ د احساس ورکو کا تجربه لري ډیره ښه ده خو کني لري موږ به درته زده کړو.
د اسن لپاره سایکل چلول د خپلواکۍ او د تمرین کولو احساس ورکوي. هغه په سعودي عربستان او مصر کې لوي شوې ده او اساسي زده کړې هم هلته کړې دي.
په پیل کې دا اسمال لپاره هم اسانه نه و. ما باید څو ځلې سپرلای کړای وای خو زه پاتې دلم او ما ویل زه باید دوام ورکړم او هم دا اوس زه پوهیږم چې څنګه بایسکل چلاوم ځکه چې ما د مشکل سره مقابله وکړه.
دغه پروګرام د میپل لیف سپورت ډلې نه زیاتره مرستې ترلاسه کوي. دغه ډله د ټورنټو سپورت لوبډلې ته ملوي.
د دې ډلې نوم په خپل داسې جالبه و چې زه دې پروګرام ته متوجه کړم. دا نوم چې حجاب او هلمټ دی نو ما ویل چې دا خو به خیز مال لپاره دی نو ما ویل زه باید په دې کې برخه واخلم.
هغه وایي چې هغه تیر کال د خپل خوندو سره په دې پروګرام کې برخه اخیستل پیل کړل او ډیر زری بایسیکل چلول ستا او خپل کارونه تر سره کړل. نظرانه یوسف سي امریکا غږ واشنگتن.
او د ژورنالستانو ملي او نړیوال سازمانونو په افغانستان کې په تیر دوه کلونو کې د نیمای څخه د زیاتو رادیوګانو د بندیدو خبر ورکړی. رپورت وګورو.
د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د یو سلو ولس رادیوګانو د تړل کېدو او د زورګونو رادیوي خبريالانو د بیکاره کېدو خبر ورکوي. د خبريالانو ملاتړي سازمانونه په افغانستان کې د روانو ستونزو له امله په دغه هیواد کې د رسنوي او راتلونکو په اړه ناهیلي دي. خو د خبريالانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د تړل شویو رادیوګانو شمیر له دې زیات کړي.
په افغانستان کې له 315 رادیوګانو څخه 102 د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي.
د ژورنالیستانو مدافع سازمانونه وایي چې پر اقتصادي ستونزو سربېره د خبريالانو نه خوندې تو په تیرو دوو کلونو کې د زیاتو رادیوګانو د تړل کېدو لامل شوې.
د طالبانو د وکمنېدو سره سم له بده مرغه ګڼ شمېر رادیوګانې وتړل شوې. په خاص ډول هغه رادیوګانې چې په ولایتونو کې فعالیت درلود او دلایل هم ډېر روښانه دي. اقتصادي ستونزې او ترڅنګ سیاسي فشارونه د حاکم نظام فشارونو د دې لامل شو چې یو شمېر رادیوګانې وتړل شي. کره ارقام تر اوسه نشته خو ویلای شم چې په لسګونه رادیوګانې په کابل او نورو ولایتونو کې تړل شوې دي.
د افغانستان د نن د آزادو رادیوګانو مسولین د دوی په وینا د رسنیو د ملاتړو او نورو ادارو لخوا د دوی شتون زته نه پاملرنی ناهیلی کړي.
زموږ خپل تجلا رادیو تقریبا یو نیم کال د اقتصادي ستونزو لکبل وټړل سو. په دغه موده کې موږ بار بار د ژورنالیزم او ژورنالیستانو حکم نهادونه چې دلته شتون لري هغه سره خپل مشکل شریک کړای دا خو بدبختانه باید وای مشه دلته تر ډیره تنها زموږ ستونزې ته نه بلکې د ټولو محلي رسنیو ستونزو ته رسیدګی نه ده شوی.
خو که حالت په اوسنی ډول دوام کوي په افغانستان کې د خپلواکو رادیوګانو برخلیک به څنګه کیږي؟
زه فکر کوم چې د ویرولو، توقفولو، ناقانونه بند کولو او دا ټول هر هغه څه چې روان دي په نظر کې نیولو سره داسې ښکاري چې د بیان او رسنوي لپاره ازادي مخ په محدودیدو ده. زه هیله منم چې هر څه له یوې مخې له منځه ولاړ نه سي او د افغانستان خبریالان خپلو خبرونو ورکولو ته دوام ورکړی سي.
د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور لمخي اقتصادي ستونزې او پر راپور ورکون سختو بندیزونو تر اوسه په افغانستان کې نه هڅل ویخت تلویزیونونه او یو 50 انټرنیټي رسنۍ خپل فعالیتونه بندولو ته اړ کړي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
او په اخر کې پام وکړئ د آرام سمندر په شمال ویدیز کې د امریکا د ټولنیزو باغونو د یوې لوی پروژې 50مې کلیزین منځنه ده.
پرنګینو ګلانو، بیلا بیلو نباتاتو، وحشی بوټو او هنرونو سنگار شوی ډول ډول لوی او واړه باغونه د سیارل په هر لوري کې لیدل کیږي. د دې نوی باغونو نه هر یو د خپل چمګاون ځنګړې روح سرګندی. د فریمان سیمه ته سرما ترپللاندې د چولنول باغ کوچنی دی مګر ډیر خاص او ځنګړې دی. د انټر بی باغ د خزلو په یو ډیران جوړ شوی دی. والاس لورینکو، والاس کمپ د داسې باغ باغوان دی چې د خار د مرکز په بام جوړ شوی دی.
زمونږ باغ د فیزای ستنیس راپراته خایسته باغ په څیر مشهور دی او زما لپاره دا تر ټولو ښه ځای دی ځکه چې آرام دی. دا باغ ځکه دلته جوړ شوی چې د نړۍ خلکو ته وښایي چې تاسو هر ځای کې باغ جوړولی شئ. د موټرو د تمځای لپاره د باغ جوړول د دغه پیغام رسولو لپاره تر ټولو ښه ځای وو.
د ټولنیزو باغونو پروژه 50 کاله مخکې په ختیځ سیاتل کې د پیکارو د کورنۍ له باغ نه پیل شو. فیو الویت د 1980 کال راهیسې دلته باغوانی کوي. اغه نن د بیرو په وسیله د هلزونونو د نیولو تجربه کوي.
موږ د میولرونکو باغونو، سری انبار او خیراتی باغونو مسولین لرو. موږ کاری ملمستیاب لرو. په ځینو مناسبتونو کې هر څوک د ځان سره خپل خواړه راوړي او موږ د کبانو خوړلو مخامنه لرو. دا ټول هغه فرصتونه دي چې خلک سره راټولېږي او یو د بل پوښتنه کوي، آیا په خپل باغ کې باڼس وکړم؟
سیاتل د امریکا یو لچټکو مخپوه د خارونو نه ده او خاري پرختیا ډیر کله د باغونو د لمنځورلو سبب کیږي. د عامه او ټولنیزو باغونو د پروژې سارون کې کینیا فریدی وایي چې د چمتو شوو لسونو لمخې غوالي چې باغونه نورم زیات کی.
دا تر ډیره د ټولنیز لیولتیا څخه سرچینه اخلي. کله چې د یوچا په گاوند کې یو داسې سیموي چې ناقانونه فعالیت پکې کیږي او دوی غوالي چې په یو خزی بدل کړي ټولنیز باغ پری جوړوي.
Success for me would be
زما لپاره به بریا دا وی چې د خپل پنځه کسیزې کورنۍ لپاره د ماخمنۍ خواړه ترې برابر کړم او په پلورنځي کې په ګرانه بیه پیرلو ته مجبور نه شم. د بیلګې توګه ریحان، تروی لیمو، لوبیا او نور. زه د غراز د نویو گاونډیانو سره پکې وینم چې زما سره د شیانو راکړه ورکړه کوي او نوي شیان تجربه کوم.
بروس سوی او کریستینا شفر د دوی په باغ کې د اوړي په ملمستیا کې سره ولیدل او بیا یې واده سره وکړ.
تاسو د دریم ځای ته طرحې سره بلد یاست. لومړی ځای ستاسو کور دی، دوهم ځای د کار ځای دی او دریم ځای مو هغه ځای دی چې تاسو له دغو دوو پرته تر ټولو ډیر وخت پکې تیروئ. دا هغه ځای دی چې موږ خپل ډیر وخت پکې تیروو.
لکه د دې ټولنیزو عوامو باغونو د پروژې ډیر غړي چې وایي د ونو او بوټو د پارا راغلل او د خلکو د پارا عمل ته پاتې شول. زیبا خادم، امریکا غک، واشنگتن.
ستاسو د ملتیانه د زړه لکومې مننه. د پښتو خبرونې نوروز ته زموږ دری خبرونه زما د همکارې لینا جان روزبه په کوربه توپ نشر ته چمتو ده. لینا جان ستړي مشي.
با سلام به شما و به بیننده محترم. بله بخش دری برنامه این ساعت هم تا لحظات دیگه آغاز میشه. خبرهای از افغانستان و جهان را خواهیم داشت. امیدوارم بیننده نیم ساعت بعدی برنامه باقی بمانید.